د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سویز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 1415 هجری شمسی کال دوري 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې له 24 نیټې سره برابر ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نس کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به تخنیکي چارې هم پیل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په ننګرهار کې بهرني مشکوک ترستان نیول شوي. د جیو پلس هیوادونو غونډه په کابل کې پای ته ورسېده او عراقي پوځیانو له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې امنیتي چارواکي د ښځو په ګډون د یو شمېر بهرنیو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
د داعش افراد موږ نیولی دي چې په هغو کې ښځې هم شامل وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي.
په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د جیو پلس یا د وباندې اوو ډلو هیوادو غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمي خبریالانو ته تر دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې وشوې چې څرنګه دا هیوادونه خپلې تجربې سره شریکولی شي.
در رابطه با بررسی پیشرفت ها و مشکلات
د پرمختګونو پر ارزونه د سولې د ټینګېدو د لارې پر خندونو شو حکومت ولې دوامدار اقتصادي ودی په هغه هیوادو کې چې په بحران کې د کار موندنې د کډوالۍ پاړه او د انسان د قاچاق پاړه همدارس د بهرنیو مرستو او د هغه د اغیزمن لګښت پاړه بحث وشو. د جیو پلس هیوادونه شل غړي لري او دا ډله په 2013 کال کې تاسیس شوه. په فاریاب کې نن په مظاهره کې ډزې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس معروف صمد ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن له غرمې مخکې روغتون ته وړل شوي دي. البته د زخمیانو په اړه وویل دا مظاهره د هغه لاریون په دوام به چې دوه ورځې مخکې په مزار شریف ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکس د څریکولو په غبرګون کې د هغه پلویانو وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له کوربه هیواد جاپان څخه 15-0 په وړاندې لوبه بایلوده. دا لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره وه. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای ګروپ کې دی چې دا یې اوومه لوبه وه. په دې لوبو کې یې دوی ګټلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به بله لوبه د مارچ په 9 له سنگاپور سره وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړیو نن په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک صادر کړ او په هغه کې په بروکسل کې ترسره شوی بریدونه وغندل. د پاکستان ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د تروریزم د ګواښ په وړاندې یو موټی ووسی. د پاکستان د پارلمان غړیو د بلجیم له خلکو سره د خواخوږي په خاطر یوه دقیقه خاموشي هم اختیار کړه. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا د بروکسل بریدونه غیر انساني وبلل. د په اسلام آباد کې نن خبری غونډې ته وویل موږ د قربانی شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوو. د ټپیانو لپاره دعا کوو چې ژر ښه سي او د بلجیم له ولس او حکومت سره ولاړ یو. په بروکسل کې د مارچ د 22 نیټې په بریدونو کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان دي. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول نن وویل چې د الفتح په نوم دا عملیات نن شپې د 14 مهال پیل شول. د پوځ ویاند زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دې عملیاتو کې د هوا له لارې د دوی ملاتړ کوي. د موصل ښار د بغداد د شمال لویدیځ په 360 کیلومترۍ کې دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې داعش ونیو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي چې دی به په اوړي کې ازبکستان ته ولاړ نشي که چېرته د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د پولې پر سر راپیدا شوې لانجه هواره نشي. اتمبایف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل قرغزستان به کله هم په جګړې لاس پورې نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر راز تیري په وړاندې ودرېږي. ټاکل شوې ده چې اتمبایف د جون په 23 او 24 په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه دي. د مارچ 14 د ازبکستان چارواکو په لسګونو پوځیان، 2 زغروال موټر او 2 پوځي لارۍ د قرغزستان سرحد ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغیزی چارواکو په جواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لوریو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 21مه په شاکل خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته د کلیزې مبارکي ورکړه او په ټوکه یې ورته وویل چې د مشرانو درناوی کوه. دوی دواړو نن په ماسکو کې د سوریا او اوکراین پر شخړو خبرې پیل کړې. له عرف د اونۍ په پیل کې شپږ شپېته کلن شو. جان کیری وویل هیله من یم چې په دې خبرو کې دی نور هم پوخ شوی وي. له عرف په ځواب کې دوه اویا کلن جان کیری ته وویل مننه جان کیری، خو که چیرته هوشیاري د کلیزې په کلونو تلل کېده کله هم تا ته نه در رسېږم. لاوروف د 1950 کال د مارچ په 21مه زیږېدلی دی او جان کیری د 1943 میلادي کال د دسمبر په 11مه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اورېدلای او لوستلای سي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسي کولای په یوازې سر افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان به تنهایی قادر به تأمین بودجه مورد نیاز این پروسه بزرگ که دارای افغان ملی و بین المللی است نمیباشد.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه سي.
په افغانستان کې شل واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي خو وایي ستونزې اوس هم شته.
د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسي کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین علیمی بلخی نن د جی او پلس یا او باندې ډلې هیوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي د ځوانانو لپاره د کاري زمینې برابرول یې چې د کډوالۍ یو اساسي لامل بلل کېږي له لومړیتوبونو څخه دی. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړی په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې شپږ میلیونه افغانان د مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت دي. سید حسین عالمی بلخی د پنجشنبې په ورځ د جی او پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته وویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنېدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. دوی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغې سترې پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسي برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپلو پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. ښاغلی بلخی ویل د روان کال په ترڅ کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نوموړي له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکرې، په امنو سیمو کې د پانګونې له لارې د کاري زمینو برابرول، د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکي لپاره له خپلو مهمو اقداماتو یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې څه باندې 200,000 افغانان د ناامنۍ له امله د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال سوي دي. خو ډیلی ټلګراف ورځپاڼې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنۍ عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80,000 افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیې له دې عمله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټوله له خپلې خاورې ونه باسي. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته وویل هڅې کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي څو بهر ته د هغوی د تګ مخنیوی وسي.
افغانستان کوښښ کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زموږ په کاري لومړیتوب کې ځای لري. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستانه شاوخوا $2 میلیارد له ځان سره بهر ته وړی دي. د چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي که حکومت دننه لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه به له افغانستانه په غیر قانوني توګه دومره پیسې وځي او نه به هم افغان حکومت د خپلو کډوالو راستنېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ده په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت هم یو شمیر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. شاه محمود شینواری نور تفصیل وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل و. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسېږي جمله، چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولي دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسې ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او هغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي. دا تراګر دی، دا تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. آغا منگ تنگ واخ دے، گاونڈی تنگ واخ دے او دیو نظام دشمنان دی او دیو تمدن دشمنان دی باید تماغ سی قانون پا چوکاتی سے بخور دشت.
خو تر ټولو مهم خبر دادا چې د افغانستان د گاونڈی هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په داعش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمهیز رنگ ونیو. دغې ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسیې استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې د خپل ځان د دفع په خاطر باندې تر څو سیمهیز حالات په خپل قابو کې راولي داسې بعضې استخباراتي علاقات دغه بهیر ته ورنباسي او هغه بهیر اوس مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کیا څوک راځي هغه ته یې فقط په شفاهي لهجه کې کلمه ویله باور پرې کوي. خو د هغې ته په کتو باندې د دې ګیم یوه عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راتاوه ده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت دې د ملل متحد له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
همداراز اورو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش مشر حافظ سید له خپلو ملګرو سره سرکانو ولسوالۍ ته تللی دی. هغه وایي تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی او که چیرته یې پیل هم کړي دوی مقابلې ته چمتو دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ امنیتي چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش یا اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې د اسلامي دولت ضد جنګیالي وژلي او ټپین کړی دي او همدا تلفات د لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتي بسیار قوي سرسان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از مهاجر شده و در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو هم آمده.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 اتیا کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجر شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د یو ولایت فعالیت های تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تابعه
داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه نه ده پرانیستي که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حملې وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادي راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
روی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار توج ظهور پیدا کړن سره ویل انار وزرابات بسیار کوبنده
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ. هلته د سختې ماتې سره مخ شول که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته راروان دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د ازادي راډیو د افغانستان ته په هنی وزارت وایي چې د هیواد له شونځوي باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه سي. د دغه وزارت ویند مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته ویل چې له شونځوي څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له شونځوي څخه پوځي استفاده سوې ده. سفیو الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړې کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یو امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همدراز ویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې آن له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو او د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لرې باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړوو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې یې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملی شي، کنه نو له ښوونځیو موقتی او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ سو. په دغه کانفرنس کې ویناوال وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلل او غوښتنه یې وکړه چې د دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټوله اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوی سوله ییز فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحي النادي د کانفرنس په څنډه کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم، د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اسنونه وبلل.
اول علم او پوهه په کار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل، نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
دکتور محمد فتحي النادي زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغه سي ناوړي کړنې، د بي ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه، دا په کلک علما غندي او د تنه روا کړنې
وایي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کېږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضعه باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1022 کسانو ته د جنگ جګړې په مختلفو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتې، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دا شمېره کمه ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکول سو معلومات په اساس د تیر 1993 کال د پیل راهیسې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې ټول 1022 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر کارکوونکي وایي په وژل سوو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمي وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 610 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دغو کسانو ته د سړک د غاړې په ماین چاودنو، ځانمرګو بریدونو، د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباري د اوښتې مرګ ژوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سیمه ییز دفتر سره ثبت او رجستر شوي دي، 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل شوي دي او 610 نفر هم ټپیان شوي دي چې په دوه کې ښځې او ماشومان او ځوانان شامل دي.
اکرمي وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې دننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هېڅ صورت ورته د بشري حقونو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بې دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سپر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري او څه د اسلام د سپېڅلي غرام احمدي شریعت د نظره، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظره، څه د نړیوالو قوانینو د نظره دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې پیل سي. د دغه وزارت وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میګاواټه برېښنا تر څنګ د کال له 40 تر 500 میلیونو ډالرو عاید هم راسي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته به د مې د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسا زر پروژې 1 میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل،
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که
میتونه ثبات
سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمه ایز پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 500 میلیونو ډالرو د ترانزیت عواید ترلاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کاله وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
پروژه به بهره برداری کامل
سپرده خواهد شد. د کاسا زر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژه له لارې به له قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میګاواټه برېښنا ولېږدوي، چې په کابل کې بعد 300 میګاواټه برېښنا له زیرمې وروسته زر میګاواټه به د لغمان او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي.
د ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه له روسي چارواکو سره ویني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګیلا اوروف سره په مسکو کې نن د اوکراین او سوریې په اړه خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته جان کیری پر ټویټر ولیکل چې ګټوري خبرې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره کړې دي. تر لیدنې کتنې مخکې جان کیری ویلي وو چې د سوریې د شخړو په مخنیوي کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې باید نور پرمختګ وشي تر څو بشري مرستې ورسول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه لري چې روسي چارواکي به دې ته قانع کړي چې د سوریې د شخړو د هواري لپاره ماسکو د دې پلوي وکړي چې بشار الاسد له واکه لاس واخلي. خو د اوکراین په برخه کې دی دا هیله لري چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربند رعایت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا تر خبرو وروسته وویل چې په اوکراین کې د اوربند ټینګېدو لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. د جانکیری او لاوروف ته خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، خو د دوی تر خبرو مخکې فضا خورا دوستانه و او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته د هغه د کلیز مبارکي ورکړه او په ټوکه یې ورته وویل څومره چې کولی شي د مشرانو درناوی کوي. سرګی لاوروف د اونۍ په پیل کې شپږ شپېته کلن شو. جانکیری وویل هیله من یم چې په دې خبرو کې دی نور هم پوخ شوی وي. لاوروف په ځواب کې دوه اویا کلن جانکیری ته وویل مننه جانکیری، خو که چېرته هوشیاري د کلیزې په کلونو تلل کېده کله هم تا ته نه در رسېږم. لاوروف د 1950 کال د مارچ په 1 زیږېدلی دی او جانکیری د 1943 کال د ډسمبر په 12 تمه ده چې د اوکراین او سوریه پر شخړو جانکیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه پای ته ورسېده. د دری خبری مجلې اورېدو ته زما له همکار جاوید نعیمی سره اوسئ.
تشکر ملالای جان، سلام عرض میکنم و شام هر یکتان بخیر. ما مجله خبری این ساعت رادیو زودی خوش آمدید. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید به تنهایی نمیتواند بحران پناهجویان بازگردانده شده به کشور را حل کند. همچنان نشست کشورهای به اضافه 7 امروز در کابل پایان یافت. اینها در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
مقام ها در ولایت ننگرهار از بازداشت 15 تن از شهروندان خارجی به اتهام تلاش برای پیوستن با داعش خبر می دهند. چهارمین اجلاس کشورهای عضو گروه به اضافه 7 در کابل به پایان رسید و محکمه سازمان ملل متحد امروز در هاگ ردوان کاراجیچ رهبر پیشین سربیای بوسنیا را مجرم شناخت. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که بیش از 10 تبعه خارجی را به اتهام تلاش برای پیوستن با گروه دولت اسلامی در این ولایت بازداشت کردند. جنرال فضل احمد شیرزاد، قماندان امنیه ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی در این مورد گفت
د داعش افراد موږ نیولی دي چې په هغو کې ښځې هم شامل وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي.
در همین حال سلیم خان کندوزی، والی ننگرهار، گفت که این افراد ادبای چچنیا، تاجکستان، ازبکستان و برخی از کشورهای دیگرند. از سوی دیگر مقام های امنیتی در کنر از ورود حافظ سعید رهبر داعش در منطقه به ولسوالی سرکنوی این ولایت خبر می دهند. چهارمین اجلاس کشورهای عضو گروه به اضافه 7 امروز در کابل به پایان رسید. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، به خبرنگاران گفت در این نشست دو روزه روی مسائل مختلف از جمله همکاری میان کشورهای عضو به خصوص در راستای تبادله تجارب بحث شد.
در رابطه با بررسی پیشرفت‌ها و مشکلات در عرصه تأمین صلح، بهبود حکومتداری، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی در کشورهای در حال بحران، مسائل مربوط مهاجرت و قاچاق انسان، بهبود نحوه ارائه کمک‌های خارجی و مؤثریت آن بحث صورت گرفت.
20 کشور عضویت این گروه را دارند: افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبیریا، سرالیون، سومالیا و سودان جنوبی از جمله کشورهای عضو G7 پلاس به حساب می آیند. گزارش‌ها می‌رسانند که در نتیجه تیراندازی در پایان تظاهرات در ولایت فاریاب یک فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دکتر معروف صمد، رئیس ساعت‌عامه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که یک جسد و 4 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داد که تظاهرات امروز به ادامه اعتراضات چند روز گذشته که از شهر مزار شریف به خاطر پاره شدن عکس عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، آغاز شد، صورت گرفت. به نقل از منبع، این مظاهره سوی جمعیت اسلامی اندازی شده بود و یکی از قماندانان سوی هواداران جمعیت اسلامی رو اندازی شده بود و یکی از قماندانان مربوط به جنبش اسلامی به هدف متفرق ساختن اعتراض کننده ها دست به فیر هوایی زد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز 5-0 در برابر ژاپن شکست خورد. این بازی با سلسله مسابقات رایابی به جام جهانی فوتبال سال 2018 در ژاپن رو اندازی شد. ادامه خبرها. محکمه سازمان ملل متحد امروز در هاگ ردوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنا را با مسرت رهبر پیشین سربهای بوسنیا را مجرم شناخت. کاراجیچ بر ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق متهم بود. روان کاراجیچ بلند پایه‌ترین مقام است که به این اتهام در هاگ محاکمه می شود. اعضای ولسی جرگه پارلمان پاکستان در یک قطعنامه حملات در بروکسل را محکوم کردند. در این قطعنامه از جامعه بین المللی خواسته شده است که در برابر تهدید تروریسم متحد و یک پارچه باشند. در همین حال نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان حملات بروکسل را یک عمل غیر انسانی و بزدلانه خواند و گفت: ما مراتب همدردی خود را با خانواده های داغ دیده اعلان می کنیم. برای زخمیان شفای عاجل می خواهیم و با مردم و حکومت بلژیم ابراز همبستگی می کنیم. در حمله های سه‌شنبه به گذشته در بروکسل پایتخت بلژیم حداقل 31 تن کشته شدند و 300 نفر زخم برداشتند. اردوی عراق یک عملیات بزرگ را به هدف بازپسگیری شهر موصل از نزد تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. بریگادیر جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی این کشور امروز از آغاز این عملیات موسوم به الفتح خبر داد و گفت که نیروهای عراقی چندین قریه را در حومه‌های شهرک مخمور پس گرفتند. و وزیر خارجه آمریکا سال روز تولد وزیر خارجه روسیه را تبریک گفت و به شوخی از وی خواست که بزرگان را احترام کند. جان کری و سرگی لاوروف امروز گفتگوها را روی خشونت‌های سوریه و اوکراین در مسکو برگزار کردند. جان کری گفت: امیدوارم که 66 سال روز تولد لاوروف برایش در خصوص صحبت‌های ما خرد بیشتر بخشد. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به جان کری 71 ساله گفت: تشکر جان، اگر خرد با تعداد سال روز تولد اندازه می‌شد نمی‌توانستم به شما برسم. لاوروف در 21 مارچ سال 1950 تولد شده است و جان کری در دسامبر سال 1943 میلادی به دنیا آمده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید به تنهایی نمیتواند بحران پناهجویان بازگردانده شده به کشور را حل کند.
دولت افغانستان به تنهایی قادر به تأمین وجودی این پروسه بزرگ نمیباشد.
کشورهای به اضافه 7 در نشست امروزشان در کابل روی مکانیزم تطبیق اهداف پایدار انکشافی توافق کردند. رهبر یک حزب جهادی میگوید تحقق نیافتن گفتگوهای صلح باعث از هم پاشیدن نظام افغانستان و نابودی طالبان شده میتواند.
طالبان هنوز هم کوچکترین احساس افغانی داشته باشد باید با آغوش ملتشان برگردند. اگر چنین نکنند این سرزمین نه از آن حکومت موجود است و نه از آن حکومت طالبان.
صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز 5-0 از سوی ژاپن شکست خورد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت به تنهایی نمیتواند هزینه برگشت دوباره پناهجویان افغان را به کشورشان فراهم کند. سید حسین عالمی بلخی در دومین روز نشست کشورهای گروه به اضافه 7 در کابل گفت که کشورهای جهان باید در این پروسه با افغانستان همکاری کنند. از سوی هم نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید فراهم کردن زمینه‌های کاری برای جوانان در اولویت‌های این وزارت قرار دارد. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
افغانستان پس از سوریه بیشترین مهاجر در جهان را دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 6 میلیون افغان همکنون در کشورهای همسایه و جهان زندگی میکنند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به روز پنج شنبه در دومین روز نشست کشورهای گروه به اضافه 7 در کابل گفت جامعه جهانی باید با افغانستان در برگشت دوباره مهاجرین این کشور به افغانستان کمک مالی کند.
دولت افغانستان به تنهایی قادر به تأمین وجودی مورد نیاز این پروسه بزرگ که دارای افراد ملی و بین المللی است نمی باشد. امیدوارم به همکاری دوستان بین المللی با عمل ساختن این پلان ها هدف های اساسی با هدف برگشتن هموطنان ما به میهنشان برداشته شود.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در سال روان برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین برنامه‌هایی را روی دست دارند. آقای بلخی میافزاید که روند مذاکرات با کشورهای اروپایی ایجاد فرصت‌های شغلی، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان از اقدامات است که در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تنها در سال 2015 میلادی بیش از 200 هزار افغان به دلیل فرار از نامنی‌ها به شکل غیرقانونی افغانستان را به قصد اروپا ترک گفتند. اما روزنامه تلگراف و تازگی گفته است که بخش پالیسی خارجی کمیسیون اروپایی و اداره خدمات عملیاتی خارجی پلان را آماده کردند که بر اساس آن نزدیک به 80 هزار افغان از اروپا دوباره به افغانستان فرستاده خواهد شد. اتحادیه اروپا با ترکیه موافقه کرده است که با این کشور کمک اقتصادی میکند و در برابر آن ترکیه باید جلو ورود مهاجرین به اروپا را بگیرد. از سوی هم سازمان عفو بین الملل اخراج شدن افغان ها از کشور ترکیه را به انتقاد گرفته است. وزیر مهاجرین افغانستان نیز میگوید روی این مورد با کشورهای اروپایی بحث میکند تا اسناد مهاجرین افغان را به گونه انفرادی بررسی کرده و هم افغان ها را از خاکشان بیرون نکنند. در همین حال نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی که در دومین روز نشست کشورهای گروه به اضافه 7 شرکت کرده میگوید تلاش دارند تا زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنند.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا زمینه های کاری بیشتر را برای جوانان فراهم سازد. این در اولویت کاری من قرار دارد. افغانستان کشوری است که بر اساس آمارهای اخیر بیشترین نفوذ آن را جوانان می سازند.
حکومت افغانستان در حال این خواسته ها را مطرح می کند که بر اساس معلومات بانک مرکزی افغان ها در یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار را به اروپا با خود بردند. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی می گوید اگر حکومت زمینه های کاری را در کشور فراهم کند از یک سو جلو فرار سرمایه را می گیرد و از جانب دیگر اقتصاد کشور نیز بلند خواهد رفت.
از اظهارات وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در جریان نشست کشورهای گروه به اضافه 7 شنیدید. او در این نشست از جامعه جهانی خواست تا کشورهای جهان در روند بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان همکاری کنند. کابل دیروز و امروز میزبان برگزاری نشست کشورهای گروه به اضافه 7 بود. وزیر مالی افغانستان گفت کشورهای این گروه در چهارمین نشست سالانه ایشان روی میکانیزم تطبیق اهداف پایدار انکشافی توافق کردند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در پایان این نشست در صحبت با خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان در این نشست نتیجه ارزیابی هایش در خصوص مشکلات کشور را نیز ارائه کرد. در همین حال کفالا مرا رئیس گروه کشورهای به اضافه 7 گفت که در این نشست دو روزه در کابل توافق شد تا کمک جهانی به کشورهای مواجه با بحران بر اساس نیازمندی هایشان صورت گیرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست دو روزه گروه کشورهای به اضافه 7 با توافق روی ایجاد یک میکانیزم مشترک عملی برای رسیدن به اهداف انکشافی پایان یافت. وزیر مالی افغانستان میگوید صلح، بهبود حکومتداری، فرصت‌های کاری، مهاجرت و قاچاق انسان و برخی مسائل مهم دیگر در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اکلیل حکیمی در پایان نشست گروه کشورهای به اضافه 7 در یک نشست خبری گفت که افغانستان هم نتایج ارزیابی‌هایش را در مورد چالش‌های موجود فرارای هدف را با اشتراک کنندگان این نشست شریک ساخته است.
حکومت افغانستان نتایج ابتدایی ارزیابی قراردادی که به نام افغانستان به سوی ثبات ترتیب شده بود ای را به مجلس پیشکش کرد که این ارزیابی مشکلات و چالش ها فرارای افغانستان در مسیر حرکت به سوی خودکفایی را شناسایی کرده.
آقای حکیمی گفت که نتیجه این ارزیابی به عنوان یک استراتژی ملی در نشست بروکسل پیشکش خواهد شد. در نشست دو روزه گروه کشورهای به اضافه 7 در کابل، وزیران 20 کشور و عضو این گروه، نماینده های کشورهای کمک کننده و برخی سازمان های جهانی شرکت کرده بودند. در همین حال کفالا مرا وزیر مالی سیرلیون که رهبری گروه کشورهای به اضافه 7 را داشت گفت که در این نشست روی 19 شاخص موافقه شد که بر بنیاد آن کشورهای مواجه با بحران اما سالا میزان پیشرفت‌هایشان را مشخص سازند. آقای مراه از کشورهای کمک کننده و سازمان‌ها خواست که باید کمک به کشورهای مواجه با بحران به اساس نیازمندی‌هایشان صورت گیرد.
We have called on all development partners to stand by us.
ما از شرکای بین المللی من می خواهیم که در کنار ما ایستاده شوند و این را یقینی بسازند که آنان نیازمندی ها و تقاضاهای ما را درک می کنند و سیستم ها و نهادهای ما حمایت می کنند. به این شکل می توانیم به سال برسیم و نهادهای ما نیرومند می شوند.
وزیر مالی سریلیون همچنان گفت که کشورهای به اضافه 7 باید به خودکفایی دست یابند و به خاطر رسیدن به این هدف از فرصت‌های موجود استفاده کنند. گروه به اضافه 7 در سال 2010 میلادی ایجاد شد که به شمول افغانستان 20 کشور عضو آن است. اعضای گروه کشورهای به اضافه 7 سال یک بار گرد هم جمع می‌شوند تا روی مصرف مؤثر کمک‌های جهانی تجارب خود را با یکدیگر شریک سازند. فریبا واحدی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تحقق نیافتن گفتگوهای صلح باعث از هم پاشیدن نظام افغانستان و نابودی طالبان خواهد شد. سید حسین انوری، رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان، با ابراز این مطلب تاکید می‌کند که کشورهای بیرونی در حال دسیسه‌افکنی در برابر افغانستان هستند و حکومت و طالبان باید این دسیسه ها را مهار کنند. در همین حال مشاور رئیس جمهور غنی در بخش صلح میگوید اظهارات که حکومت و گفتگوهای صلح را تهدید میکند باید از آنها جلوگیری شود. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات میدهد.
نگرانی ها از فعالیت گروه داعش در بخشای از کشور تا فراخوانی طالبان مسلح به میز گفتگوهای صلح و تاکید بر نابودی گروه داعش. سید حسین انوری، یکی از رهبران پیشین جهادی و رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان، با آنکه سیاست های صلح جویانه حکومت و کارکرد شورای عالی صلح افغانستان را انتقاد می کند، اما هشدار می دهد که پیامد تحقق نیافتن این روند سبب نابودی طالبان خواهد شد. او از فعالیت گروه داعش در گوشه های از کشور نگرانی می کند و به طالبان هشدار می دهد که باید بیدار شوند و قربانی دسیسه های پنهانی نگردند. انوری که روز پنجشنبه در میان دهاتن از هوادارانش در گرد همایی در کابل سخنرانی میکرد، به زمان حاکمیت مجاهدین که چگونه قربانی سیاست های کشورهای جهان شده بودند اشاره کرد.
طالبان هنوز هم کوچکترین احساس افغانی داشته باشد باید با آغوش ملتشان برگردند. اگر چنین نکنند، این سرزمین نه از آن حکومت موجود است و نه از آن حکومت طالبان. دشمنان دیگری خواهد چیره شد که در آن وقت هر یک خودشان جای خود را پیدا نتواند. باید فراموش کنند مثل مجاهدی زمانی که منافع جامعه بین المللی در هر شرایط زمانی ایجاب کند همان شک عمل می کند. نباید نه جانب دولت و نه جانب طالبا بیش دین در اختیار بیگانگان بوده باشد.
تلاش های حکومت افغانستان در پیوند به انجام گفتگوهای صلح در حال با انتقادهای روبرو شده است که قرار بود در نخستین روزهای ماه مارچ سال روان میلادی نمایندگان حکومت و طالبان برای انجام گفتگوهای صلح نشسته روی در روی داشته باشند، اما طالبان با پخش اعلامیه انجام گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان رد کردند و بار دیگر به پیش شرطهایشان تاکید ورزیدند. سید حسین انوری داعش را برای افغانستان یک دسیسه تازه و خطرناک میگوید و از حکومت، مردم و طالبان میخواهد تا برای نابودی این گروه متحد و بسیج شوند. با این همه قطب الدین هلال، مشاور رئیس جمهور در بخش صلح که در این گرد همایی شرکت داشت، به جلوگیری از سخنان که سبب خطرآفرینی به نظام و گفتگوهای صلح افغانستان گردد تاکید می‌ورزد. او میگوید برای انجام گفتگوهای صلح هیچ پیش شرطی نباید از سوی طالبان مطرح باشد، اما میگوید طالبان میتوانند پیش شرط‌هایشان را در جریان گفتگوهای صلح مطرح کنند.
صلح یکی از اولویت‌های است که باید ما داشته باشیم. صلح با آغاز مذاکرات شده میتواند. برای صلح پیش شرط‌های ضرور نیست، باید اطراف بشینند و در میز مذاکرات شرایطی داشته باشند.
حزب حرکت اسلامی افغانستان بیشتر به تأخیر افتادن گفتگوهای صلح را نتیجه مدیریت نادرست این روند از سوی حکومت می‌داند. سید حسین انوری، رئیس این حزب، به بحران اقتصادی، سیاسی، چند پارچگی در نظام حکومت و ناامنی‌ها در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید اگر مردم بسیج نشوند و طالبان به جای جنگیدن در برابر نیروهای امنیتی در کنار این نیروها نیستند، دسیسه‌های بیرونی مهار نخواهد شد.
درگیری ها میان حامیان حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی در ولایت فاریاب یک کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. این درگیری صبح امروز آغاز شد و با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت. در مورد رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
سرانجام دامنه تنش‌ها
و تظاهرات اعتراضی اعضای حزب جنبش ملی و اسلامی و حزب جمعیت اسلامی تا ولایت فاریاب کشانیده شد. مولوی اسدالله جمالی، امیر عمومی حزب جمعیت اسلامی در فاریاب، میگوید در جریان راهپیمایی مسالمت‌آمیز امروزه و منظور اخلال این حرکت مدنی و قانونی، افراد مسلح جنبش ملی و اسلامی بالای راهپیمایان فیر نموده که در نتیجه یک تن از راهپیمایان جان باخته و 5 فرد ملکی دیگر زخمی گردیدند.
دیروز اینوانی جناب وارث و ریاست امنیت ملی فاریاب، قماندان امنیت فاریاب، معمولا مطابق قانون مکتوب دادیم، گفتیم که یک گردهمایی مسالمت‌آمیز صورت میگیره، شما در جریان باشین، تامین امنیت بکنین. ما مردم قطعنامه را نوشته کردیم، برادرا از پیشروی دفتر رفتن، از همه حوزه تو یک کنه که گیر شده بودن در اونجا، میخواستن که دوباره پس بیان قطعنامه را بخوانند در دفتر جمعیت، حتی بالایشان قید صورت گرفت.
احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت:
دقیقاً امروز اعضا و طرفدارای دو حزب، یعنی حزب جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی، تظاهرات داشتن به خاطر اعلام و حمایت یا اهدافشان. چون شهر میمنه قصه که میدانین شهر بسیار خردی است، متاسفانه در یکی از چهارراهی‌های شهر ما با هم روبرو میشن، یک سوی تفاهمی جرخ میده که متاسفانه یک تعداد نسبه اصلحه میبرن و فیرهای هوایی میکنن. متاسفانه
با تلاش زیاد نتوانستیم در رابطه با این رویداد نظر مسئولان حزب جنبش ملی و اسلامی را با خود داشته باشیم. از سوی هم هواخواهان حزب جمعیت اسلامی در فاریاب خواهان آن هستند تا عاملین اصلی را شناسایی و بازداشت نموده و آنها را به پنجه قانون بسپارند. ادامه تنش‌ها و راه اندازی تظاهرات از سوی اعضا و هواخواهان این دو حزب سیاسی سبب شده است که از 3 روز بدین سو ادارات دولتی در فاریاب نیمه فعال و دکانها در شهر میمنه مسدود گردد. از جانب دیگر باشندگان فاریاب میگویند رویدادهای پیش آمده باعث شده است که آنها نتوانند با خاطر آرام به کار و غریبیشان بپردازند.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میداد. در این میان امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در پیام در فیسبوک نوشته که با عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، صحبت کرده و آقای دوستم به وی اطمینان داده که کسانی که بی‌نظمی ایجاد میکنند باید محاکمه شوند و کسانی که قانون شکنی میکنند باید به محکمه کشانده شوند. به گفته آقای دوستم، نباید دستاوردهای خود را شکار چند آشوبگر بسازیم. و گفتند که از طریق این پیام میخواهند به تمام کسانی که حرف آقای صالح را به گفته نظر به پیام که نشر شده مشنوند، ما طرفدار هیچ نوع ناامنی نیستیم و به زودی از طریق رسانه ها موقف خود را، آقای دوستم گفته، اعلان خواهیم کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. محمد احسان احیانی، معاون مدیریت تصفیه کابل بانک، با ابراز این مطلب گفته که قرارداد بیش از 100 میلیون دلار که 3 ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک صورت گرفته بود دوباره فسخ شده. نسبت تراکم مطالب این گزارش از نشر باز ماند و در برنامه های فردای رادیو زدی این را با جزئیات خواهید شنید. اما در ژاپن، افغانستان امروز با شکست 5-0 در برابر تیم فوتبال ژاپن در ردیف 4 جدول رده‌بندی گروه ای قرار گرفت. در این جدول 5 تیمی ژاپن با 19 امتیاز در صدر قرار دارد، سوریه با 15 امتیاز دوم است و سنگاپور با 10 امتیاز در رده سوم جا دارد. تیم کمبودیا از 7 بازی هیچ امتیاز نگرفته و حالا در ردیف آخر جدول قرار دارد. افغانستان تا به حالا 7 بازی کرده که در 5 بازی شکست خورده و در 2 بازی پیروز شده است. در بازی امروز 10,000 نفر در استادیوم فوتبال شهر توکیو بازی افغانستان و ژاپن را تماشا کردند. یکی از کسانی که در جریان بازی در استادیوم حضور داشت، عبدالزمان اکبری، مسئول بخش فرهنگی سفارت افغانستان در توکیو بود. امید مرزبان از آقای اکبری پرسیده که چه تعداد از افغان‌ها این بازی را از نزدیک تماشا کردند و واکنش آنها پس از شکست تیم افغانستان چی بود.
مسابقات تقریبا 9:30 دقیقه با وقت ژاپن آغاز شد. در اول مسابقات خوب بود، بازیکن‌ها بسیار با روحیه عالی. دور دوم مسابقه کمی به نفع طرف ژاپن رفت مسابقه، ولی در مجموع خوب بود. افغان هم محاکم جاپان نامده بود و تعداد زیاد همچنان محصولین افغانی در محاکم جاپان، ولی در مجموع یک استودیوم در مصادقه که در برگزار شد استودیوم سای تمام که 80-90% تماشاچی ها جاپانی ها بود، طبعا نمی تماشاچی هم سر روحیه بازیکن ها تصویر گذار بود. و
افغانی که آمده بودن بازی را دیدن، شما با اونا صحبت کردین، عکس العملشان پس از این باخت 5-0 افغانستان در مقابل جاپان چه بود؟
عکس العملش اکثر افغان ها مثبت بود، کدام چی نبود، نظر منفی نداشت، چون تیم ملی فوتبال جاپان قوی است نسبت به افغانستان و نظر به استودیوم و مراجعینی که اینجا بود، تیم افغانستان بازی خوب کرد، بد نبود، ولی در وقت آخر مسابقه یک کمی زیر فشار آمد و 4-5 گل بازی ختم آید.
عبدالزمان اکبری مسئول بخش فرنگی سفارت افغانستان در توکیو با رادیو آزادی صحبت میکرد. بازی بعدی تیم فوتبال افغانستان که آخرین بازی این تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی است، روز سه‌شنبه در برابر سنگاپور در ایران برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا گفتگوهایش با همتای روسی خود را در مورد خشونت‌ها در سوریه و اوکراین سازنده دانسته است. جان کری دیروز با سرگی لاوروف ملاقات کرد و قرار است با ولادیمیر پوتین هم ببیند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییترش نوشته است که با سرگی لاوروف همتای روسیش در خصوص سوریه و اوکراین صحبت کرده و این بحث‌ها سازنده بود. وی پیش از این گفت که برخی پیشرفت در زمینه پایان خصومت‌ها در سوریه به میان آمده است، اما افزود که می‌خواهد خشونت‌ها بیشتر کاهش یابند و همچنان زمینه برای رساندن کمک‌های بیشتر بشری فراهم شود. لاوروف گفت که او در نظر دارد تا در این مورد بحث کند که جامعه بین المللی چگونه می تواند در حل بحران اوکراین کمک نماید. وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود که جان کری در این گفتگوها این مسئله را مشخص سازد که آیا رهبری روسیه آماده است تا روی راه‌های کنار رفتن رئیس جمهور بشار اسد از قدرت بحث نماید یا خیر. همچنان انتظار می رود که آقای کری از مسکو بخواهد که در زمینه آوردن فشار بر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بیشتر کار کند تا آنها آتش بس را رعایت کنند.
محکمه سازمان ملل متحد امروز در هاگ هلند رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سرپای بوسنیا را مجرم شناخت. کاراجیچ به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق متهم بود. رادوان کاراجیچ بلندترین مقام است که به این اتهام در محکمه هاگ مجرم شناخته می شود. بیشتر در این مورد در گزارشی که امید مرزبان تهیه کرده است.
رادوان کاراجیچ به دو مورد قتل عام مسلمان‌های بوسنیا و کروات متهم بود، اما قاضی محکمه هاگ امروز در یکی از این قتل عام‌ها او را مجرم نشناخت، هرچند گفت که وی مسئول کشتار و شکنجه افراد است. سارنوالان ادعا کردند که هنگام قتل عام 8000 مسلمان توسط سربازان سرب در سال 1995 کاراجیچ فرمانده این نظامیان بود. رادوان کاراجیچ 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 در شهر بلگراد بازداشت شد. کاراجیچ 70 ساله هنوز هم وضعیت صحی خوب دارد و احتمال این می رود که به حبس ابد محکوم شود. او بلندپایه‌ترین شخصیت است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در هاگ محاکمه می شود. شخصی که پیشتر از او به اتهام جرایم جنگی در یوگسلاویای سابق به محکمه هاگ کشانیده شد، سلوبودان میلوسیویچ رئیس جمهور سربیا بود، اما وی پیش از اینکه از سوی محکمه مجرم شناخته شود، حدود 10 سال پیش در زندان درگذشت. از آغاز محکمه رادوان کاراجیچ 497 روز می گذرد. او در تمام این مدت نه تنها از خود دفاع کرده بلکه خود را قهرمان سربها دانسته و میگوید مسئول برخی از کشتارها سربهای مسلمان بودند. در سربیا و بوسنیا نیز هستند کسانی که کاراجیچ را بیگناه دانسته و حتی او را به حیث یک قهرمان میشناسند. این اشخاص محکمه هاگ را هم ابزاری برای طرفداران غرب میدانند. در آغاز همین هفته میوراد دودیک رهبر فعلی سربهای بوسنیا یک لیلیه محصلان را به نام رادوان کاراجیچ ساخت که توسط دختر و خانم کاراجیچ افتتاح شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. یک دقیقه از نشرات امروز ما باقی مانده. سپاس از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم در مجله خبری حاضر و برنامه های امروز ما. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.